د ماسختن 9 بجې شپه احمد شبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وای د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي په دې راپورونو کې د 2021 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د سازمان د دې بیان په اړه رسمن څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ورته تورونه رد کړي وو چې له دې ډلې تازه د یوناما یا د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت راپور دی چې پکې ویل شوي دي چې تر 1600 ډېر داسې موارد یې ثبت کړي دي چې طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا راپور رد کړ د نړۍ 1200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده د فرانسې جرمني اسپانیا ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه به په یو سیستم بدل شوی او زیانت توی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لري او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 500 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې چالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي د راپور له مخې دا اور د برېښنا د شرطې له امله لګېدلی دی دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کیږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبرې وکړې د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیه ملکیت دی سره لیدلی دي د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو یو بل ته بلنه ورکړې ده چې د دوی له هیوادو څخه به په لنډ راتلونکي کې لیدنه وکړي له نږدې یوې لسیزې سره په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړ پړو ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي یو تن چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وایي
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله په کیبل به یې وهل
د دې ترڅنګ به په دې خپرونه کې واوري چې د تورخم لاره لا هم د سوداګرو په مخ بنده ده
دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو روډ مې دی په ګاډي کې هغه اوس په حال ما ته وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي
د کندهار په صنعتي پارک مو د اور لګېدو لوي پیش خبرو
ودام ترخانه مده وسته ورګد شان وس بګد شان وس شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي
د سپورت لډکر به مو لتي خبر کو چې په چین کې اسي اولمپیک د افغان کرکټ بورډ لوبډال اعلان کړ
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تشپاړه سوځيتي قضيه ثبت کړې دي یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چنن خبر شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه د درولو او د بندیانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي جزئیات تسنا کاکړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یا یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 وضعیت قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوې ثبت کړې دي د طالبان حکومت یوناما دا راپور ردوي یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دیونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی او ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په ټولو توقیف خانو او زندانونو کې هیڅ نه هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. دا راز د استخباراتو په جنو اړوند ریاستونو کې او زو کې قومندانو کې په هیڅ کې هم څوک فزیکی سزا چاته نشي ورکولای. څوک څوک وهلې او ټکولای نشي. څوک ته چانه په زور باندې اعتراف او اقرار نشي اخیستلای. دا ممنوع دي.
د بشري حقوقو یو فعال عظیم عظیمی بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بیرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل. ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بیچاره مجبور ریده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غاغام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وایي د تورخم دروازه له هم د بارونکو موټرو په مخ تړلې ده چې له عملی دوی ته زیانونه وشتي دي. د تورخم دروازه د سپتمبر په 9 یعنی یو لسر مخکې د طالبان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لوې نشته ورسته وتړل شو او تیرونې د مسافرو په مخ پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده. دا دروازه چې د سپتمبر په 9مه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو تر نخته ورسته تړل شوی و، پورنه هورزی ورسته 13 اونۍ پرانستل شو، خو د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه دروازه واوړي. د ننګرهار اوسیدونکو زرګول چې د تازه میوه او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د 13 دوه لپاره انتظار باسي، وای موټرو کې بار سبزیجات خراب شوی او اوس د دې وړ نه دي چې و پلورل شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کله هغه خو مشکلی کله دی خو مشکلی، او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، او دا د یو گاډه مې چې د ماته روړ مې دی په گاډي کې، هغه اوس په حال ماته وایي چې انګور په خرابې دو باندې روان دي او ډېر مشکلاتو سره مخ یو.
دغه راز د زرقیب شینواری په نوم د تورخم دروازې اغړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لورې کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پل مولاري بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي. هغه ازادي رادیو ته داسې وایي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي، دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وړیو، دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته، کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړې کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته رسی بدخ کې بیماری کوم ځنه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سترای کوم وکړو الته مرسه بندم کړو، او څومره حکومت پاکستان خزانه څومره نقصان شو.
بلخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې لا هم د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په مخه تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړو چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوی ټولې تخنیکی ستونزې پر خپل وخت حل کړې دي، خو د ده په خبره پاکستان له افغان سوداګرو پر دروازه د موټر د تیرېدو پر مهال د سپټاپو نوم یو تصدیق واړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله. خاغلی علی گوزی ازادی رادیو ته ویل
په دې اخرو کې اوس یو رقم سرټیفیکټ دی د سپټا په نامه، هغه پخوا پاکستان زمونږ د سبزی او زمونږ د میوې نه نه غوښتو، اوس یې زمونږ مالونه ودرولي وو دا درې څلور پنځه ورځې، او ډېر زیات مالونه مالته بدبختانه خراب شو چې د سپټا دغه راوړي سرټیفیکټ. نو مونږ ټولو هغه تجارانو ته بیرته سرټیفیکټ شو کو، او هغه مو ته ورولېږو. اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت په چا وځکۍ هغه درې میاشتې مخکې ورته اطلاع ورکوي چې مونږ ته اطلاع راکړې وي، دا مشکل به نه وای پیدا شوی. اما اوس مونږ لګیو چې دا مشکل حل کړو د دوی سره.
خاغلی علی کوزی سوداګرو ته د اوختو درنو تاوانونو خبره کوي، خو وی نه ویل چې په دې موده کې چې د تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده، افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوخته دي. سفټا هغه سرټیفیکیټ دی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د یو قرارداد پر بنسټ جوړ شوی دی چې په دې سرټیفیکیټ کې د جنس کیفیت او روغوالی تاییدیږي چې نور هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د صادرولو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ خونه سوداګرو ته ورکوي او بیا د دوی مالونه پر کرخو پرېښودل کیږي. د تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر نخته ورسته د سپتمبر په 9مه وتړل شو، خو دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو ورسته د وږی میاشتې په 14مه نیټه بیرته پرانستل شو. د یاد لارې لا پرانستل کېدو یو ورځ وروسته هم ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلو چې پاکستانی لوري ته د سکینر خرابېدو له امله د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر یاد لاره تګ را تګ وکړي، خو مسافر په دې دروازه تګ را تګ کولی شي. ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې دا لاره بانن پرته له تصدیق د یوې اونۍ لپاره د سوداګرو موټرو په مخه بیرته پرانستل شي.
دا ستاسو لپاره په دې خبرونه کې وړاندې ونړیواله مسله راخلو، خو مخکې تر دې چې دې مسلې ته مخ کړو د لوپو لړکره، د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې د پخوانیو او اوسنیو ملي لوبغاړو ترڅنګ د ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړي هم ځای پر ځای شوي دي. تفصیل د بختیار ساحل پر راپور کې.
پا په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د محلويش لمخې به دغه سیالي د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8مه نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان عبدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پیلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د درېم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په درېیم او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلوبو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلوبه د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلوبه کې یې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
د چین په آسیایي سیالیو کې د لوبې لپاره افغان کرکټ بورډ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یادولو وړ دا بولم چې په دې خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د لوبو لړګره پروګرام لرو. په پروګرام کې د سپورت په اړه نور مطالب هم اوریدل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې پلانجمن سیمه نا ګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د پوله ساتي ماموریت په منځ کې توپ پر یو اوربند موافقه وشوه. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
په داسې حال کې چې پلانجمن نا ګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمه ورځ ته داخل شوی، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یو وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی او موافقه وکړه. ویل شوی چې دواړو لورو منل چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یو کړکېچن سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر وړاندې کړي د هیواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګند کړی چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند د وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسله وال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ناروی کمیټه غوړي په غزنی کې پولیسکونو عمل منفا پروشې پلی کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درونورو ولسوالیو کې د و پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پانډیې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروې موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
کارگران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د سل امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د شلو ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف د پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروې کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره د مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروې موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نه زره کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا کې راشتيږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د چالی جوړولو په یوه فابریکه کې د اور لګیدنې له امله زیان اوښتی. صنعتکاران شکایت لري چې اطفایه درک نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ودام کارخانه مده وسته وګر ګټ شان وسبه ګټ شان وس شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي.
د چهارشنبه په سهار څلور بجې د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالوی جوړولو په یوه فابریکه کې د برېښنا د شارټي لامل ورلګیدنه رامنځته شوه چې د فابریکې د مسولینو په وینا درې سوه زره امریکایي ډالر زیان ورته اوښتي او د فابریکې د ماشینونو ترڅنګ یو سل دې زره جوړې جالې هم سوځېدلې دي. د فابریکې مسولین وایي کچېری د کندهار صنعتي پارک کې اطفایه موجوده وای د زیان کچه به دومره نه لوړېدلای.
زمان مجو بیدلا دی د کارخانه د شرکت مسولیم دا د جالی کارخانه د وروره او دغه د برت شاټی سه وره خسته دي. شاید نیمه بچاو سه وای نیمه مشته پاته سه وای یا مواد یا ماشینان خو یت باید دون مشکل د چاغه پیدګا دروازه کې د او دلته مش په سنتي پارک د حکومت سره د خواهش کوو چې د مشته په سنتي پارک یو بخش جوړ کړي چې په دی ډیزاینر لري خمر په کارخانه کې ځای ورکو خو د مشکل سره راپېز.
دا په تیرې و کال کې دریم ځل دی چې د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګیدنه رامنځته کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د صنعتي پارک د انځرو په یو مارکیټ کې د ورلګیدنې له امله پنځوس میلیون افغانۍ زیان واوښت او شاوخوا شپېته ټنه انځر وسوځېدل. صنعتکاران وایي په صنعتي پارک کې د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله هر ځل ورلګیدنه په زیاته کچه مالي زیان اړوي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر کیږي باید د کندهار صنعتي پارک کې د اطفایې مرکز جوړ شي.
ظاهر شاه یو د شمالي ساحه کې یو د جنوبي ساحه کې چې د پاین دغه کې ودري کې چیرې ځایونه دي سره نستم برسته په کارخانه کې و اره کارخانه د دوی په خدمت کې د ځای امر کوي اک پر شمالي پارک کې په جنوبي ساحه کې یو حالت یو بدلتي شل شپم کې هغه د انزور سره ور واغستې ته بیا د کشمش شو د وره خسته و دغه وجه هم خوړسې حکومت
زمان امید نصرت الله هاشمی ده د ټول اتحادی غشتنم داوا او د کټول کارخانه داران غشتنه داوا چې یو اتفاقی سیستم دل تفعال سي په پارک صنعتي کې کدا سی یو پیښه وسی د برخ د سبب ای کده بل سبب ای او په وخت سره رسیدګي ورته وسی
پاینی وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسول سید سرور امانی وای د کندهار لپاره درې نور د اتپایي مرکزونه منزور سیوی چې یو به په صنعتي پارک کې جوړ سی
دا چې د شپې پر 2 بجې ور لګیدن را مینستکیږي بیا د شار د مرکزی نقطې ستره هغه ځای رسیدي معلومدار خبره ده چې یو ساعت یو نیم ساعت وخت بنیسي موږ په وار وار دا تقاضا کړې ده د اتفایې د عمومي ریاست څخه مو دا تقاضا کړې ده خپل د چارواکو څخه مو هیله کړې ده مکتوبونه ورایز مو ورکړي دي خوشبختانه دا منزور سوی ده کندهار د پاره درې نور مرکزونه منزور سوی دي چې یو په میرویس مینه کې د شار په غرب ساحه کې یو په شوراندا دام کې د شار په شرق ساحه کې او بلبه د عینو مینې په شارګوټ کې وی
د کندهار صنعتکاران پر داسې مهال د صنعتي پارک لپاره د اطفایې د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي چې ویل کیږي د دې ولایت د اطفایې اړوند یو شمیر وسایط او ماشینونه له کار لوېدلي چې د ورلګېدنې د پیښو د مهار پر مهال ځنډو خن رامنځته کیږي
خبرونه په دې خبری برخه کې بیا هم د بشری حقوقو په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80 سلنه افغان شزو کې اندیشنې ګوښتوب یا انزوا او خپګان زیات شوې ده تفصیل دا به سپوږمې پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختریزو فرمانونو د افغانون جنو او خزو رواني او روحي سلامتیا ډیره زیانمنه کړې ده په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خبر شو راغلی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80 سلنه مېرمنو په استراب ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډیروالی راغلی دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15 سلنه وی چې اوس زیاتوالی ښیي په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه لشپک سو میرمنو سره په حضوري ډلېز مشورتي او ټول پښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي مرکه کوونکو خزو د خپل روحي فشارونو بې خوبي ګوښتوب ناهیلي ډار او خفګان حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلې دي یا وتیا سلنه مرکه کوونکو خزو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیدکاته نه دي شوي د مرکه کوونکو 40 سلنه خزو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي په داسې حال کې چې 50 سلنه خزو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د خزو حقونه او په ژوند کې خوالای پکې شامل وي او خزي په زده کړو تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري په همدې حال کې یو شمیر افغان او مېرمنو افغانستان د نن آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې عمله ډېرې ناهیلې دي په هرات ولایت کې یو سینګارګر سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کې دوه وروسته دا او لوران یې له ژوند ناهیلي شوې دي
ما کوار رقم باش سختی ها زیاتې به زندگی ما دیدی
ما ډېرې سختي ولیدې خی زه اوس هم خو دوه لوران مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه هغه اوس له سخت روحي فشار لاندې دي ټول شپه وي خوي ډېرې ډنګري شوي اعصاب یې کمزوري شوي دی
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو راشد فائق ازادي رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت د نو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ اوسو هم د اقتصادي پلوه هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم دغه سي د تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق د ساتلې یو څه خامخه آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکو به یې څنګه وي
دا
افغانستان سره به هم حبه می همیش فکر کو چې وځ بس سکوما اوس به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړ له ابو سره له خوره سره خوره سو ټول باندې توې چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفو همیش به خفو لم چا سره به خبرې نه کو زیات
ورسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دوه کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي خو یو شمیر د ښځو تل ازادۍ رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي
د سپورټونیس پروګرام وړاندې لا سچې رادیو اوریدل شي خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخ کړو لاند خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لوري لاندې شنو ډاکرا پرونه ترلاسه کړې دي په دې راپورونو کې د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي نه پښت افغان څارنوالان یا د طالبانو له لوري یا د هغو جنایتکارانو له لوري وشل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي د نړۍ ټول سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونی په اړه شور اندیشنه ښکاره کړې ده د فرانسې جرمنی اسپانیا ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یو فابریکه کې د اورلګیدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر یو لک ډیر زره زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي د راپور لمخې د اور د برېښنا د شارټې لامل لګېدلې ده د پټیر وکال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کیږي او هلته د وروژنې د مرکز نه نشوالې لامل صنعتکارانو او سوداګرو ته مالی زیان اوړي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبرې کړې دي د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکیې ملکیت ته سره لیدلې دي د دې بیان لمخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت د ازادي راډیو درنور دونکو په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر ریپورټونه او مطالب چمتو کړي دي تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و سریلانکا بیا د تیر پړاو تله وه خو دا ځلې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 16 پړاو اتلولۍ وګټله دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربا سریلانکا ته د لس وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چا وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اور کې یوه وکټه واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کلدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسه توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جیم سالی د اګست پر 1 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوی و چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپی پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلورتا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي،
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي، د دغه سیالیو د اصولو لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی، هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پانا وای د یاد سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په دریم او څلورم نیټه تر سره شي. د نیمه پایلو بل لپاره به د اکتوبر او شپږم نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اووم نیټه تر سره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنگلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږ وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بیدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ کې یوه وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیم زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږ کال هم خوشبختانه تسلویخ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو کې شوي وو. په اول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې، بیا د کوارټر فائنل او بیا د سیمی فائنل مرحله. د دوی اته څلوېښت کلبونو ترمنځ د دوی له منځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې د پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولی شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراز غوره توپ اون کې چې خالد ستانکزی و او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ. او پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یاد سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پایل دی چې له همدې لارې بیا نور مهمو کورنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به موایم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې متی الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږکال هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو اوریج، د ترڅنګ د توپ اچونکو سټرایک ریټ، د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغې ته به انتخابیږي او له هغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر زون د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ او ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلان لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشر ناصر جمال کولا او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشر هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ اتلولي وګټله. د افغانستان فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په درېیم ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپ وهونکي کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دو لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړی پاڼې په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یاد لوبډلې ته عمران 112، اجازه احمدی اویا او ناصر جمال وش پته منډي وکړي. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې افتاب عالم او کامل دری دری او نوید زدران به دول وغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په دریمه پاڼه کې بیا خلو به ونکړه او ټول وبغاړي په واټ یا منډو وسوځیدل. د ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5 افتاب عالم او عرب ګل 2 وکټي وسوځولې. اتلانو ته ایله د شپک 50 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوړ لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شو او د ټورنمنت د غوړ لوبغاړي جایزه افتاباله وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سګنۍ پړاو د اگست په 10 نیټه د څلور لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی وو او په دې جریان کې څلور سیالي په کندهار ولایت کې هم تر سره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سټ کرکن فو د معلومات پر بنسټ په دې سیالي کې تر ټولو زیات منډي عبدالمالک جوړی کړی دی چې شپږ سوه یو ویشتې. د غراز رحمان الله څلور سوه څلور اویا او ناصر جمال بیا څلور سوه اته څلوېښت منډې کړي دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 13 او افتاب عالم شپږ ویشت لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
او اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوال شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 604 نوي امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه دوی منیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونه په دوی منیمای کې لا افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږیدلی وو. خاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅاري لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمیر مینوالو د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کیدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جای ولو، نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلد کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پایلوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول او پیل کول داسې هر څوک یې غلی لپاره د افتخار وړ دي، او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اته ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اته وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یو ټوکې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و، بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته په کې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پښتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي چې هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، پیغه او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل دی کپتا.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ست کېږي نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر وو، د ویسټ انډیز وو، د ساوت افریقا یې وو، چې اوس هغې نشته. هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کار، دولس خو دوی سره شته، آی سی سي سره چې دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړ، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل داسې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنې بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فل ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلینډ نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام د امپایرانو صفت باندې به دوی دندې په مخ وړي.
بله، افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره دې تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په پنځوسو منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخواو بلم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم تارګیټ و د سریلانکا. تاسو خپله لوبڅاري چې کوله څه حس مو درلوده چې دغسې کم تارګیټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکې که څنګه؟
د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا باندې دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سرلنکا لوبغاړو یعنې پیچ دومره زیات نه وه، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چړل اصطلاح هغه دی، بالونه یې لږ لرې بامیې لوبول او اوټ شول. نو توقع همداسې نه وه چې دوی دومره ځل اوټ شي. خو یو وخت مونږ داسې ویل چې کېدای شي دوه سوه یو سل اتیا داسې وکړي، دومره خو به خامخا دي. خو هغه ګورو خلک پنځوسو کې ټول سره راټول شول. نو د لوبغاړو په صفت باندې مونږ خو خوشحالېږو څو مزل لوبه ختمېږي او بیا جنجاله ګندخته مونږ دپاره ښه خبر ده.
بله بله، ښه. پښتین صاحب، افغانان به ګڼ پخواني لوبغاړي او د کرکټ پوهان به هم دغه توقع او آرزوګانې لري چې بالاخره یو ورځ لوبڅاري وکړي، او دا خو ډېره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي، ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي، خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره مونږ خو مخکې هم مستوي دي، مونږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري دپاره د مونږ الیمنټري لیول ون او لیول ټو کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم، بیا له هغه نه وروسته داسې کامیابه سوی وي بیا مونږ ورته لیول ون کې بیا شاملوو. وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبڅاري وکړي، نو دغه بیا لیول ټو کم از کم یو کال ده، زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد مونږ لیول ټو ضرورت مطابق کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې، کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی، د کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق به رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده، په انګلیسي کمیونیکیشن ډیر ضروري ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړای او انګلیسي په پښتو باندې سر خلاص نه شي، نو هغه کس پرمختګ نه شي کولای. ځکه په نړیواله لوبڅاری کې دغه کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورت امپایر دی، بیا له موږ سره میچ ریفری، نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی یو. نو د موږ ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا وزې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو د ایسیسي له خوا نه، هغه هم ناست دي، موږ لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي تاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی د افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږئ نو احتیاط ډېر کوئ چې زرابین لاندې یاستئ. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله، شاه افریدي سره زه غږېدم، نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایه داسې غږېږي، د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه بهسې ورسره غږېدې، که نه کوشش کوی سې انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته لوبغاړي راځي، نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه کې څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی شي، نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلین کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو، د دې مرکې په بشپړېدو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لورېدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرا کیاوری ما زخم سر سری سر سری ما زخم زخلین جبر ما کا یا وری ما زخلین جبر ما زخلین جبر ما کا یا وری ما ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر